بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل شروالي تیر مشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل سو او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والی سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستۍ ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور و او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز ویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته وروګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلول طالبانو د پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرلو سالی مربوطات او د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرو باندې شاوخوا 650 متره اړولای ده، خراب کړای ده. دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړای وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څنې دی ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامل رو تګ راتک کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه همیشه دي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شلاوره سیالیو کې د خپلو ویکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې ور بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کوروا کې سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چند پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې سوله ساتي د اوږدې مودې لپاره ګمرل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوې وې، خو عملي سوې نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8 پیل سوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لري کړی. د پاینې حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنون کاټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي په کابینه کې مخکشان، منځلاري او حتی جمهوری پال شامل وي، او د کار لومړیتوب به له کورونا سره مبارزې او د هیواد اقتصاد ته پاملرنه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې ښاغلی بایدن ته د نږدې سرچینو په قول لیکلي چې نوموړی غواړي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې اجرایي فرمانونه لغوه کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي، په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا، اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایدن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امر وکړ چې د اوسنۍ الفبا پر ځای دی یو نوی الفبا چې لاتینی ته نږدې ده په دې هیواد کې رواج سي. د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر اساس توقایف د کلتور له وزیر اختوتی رایم قولوا او د پوهنې له وزیر اسخات ایماغم بیتوف څخه غوښتي چې له متخصصانو سره پر الفبا کار وکړي او پر دې موضوع ګمارل سوي ملي کمیسیون ته خپل کار وړاندې کړي. په 2018 کال کې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف اعلان وکړ چې د دغه هیواد ټول اسناد د واټونو نمونه او اعلانونه به تر 2015 کال پورې له سریلیک الفبا څخه په لاتینی هغې اوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو کابل شهر ولې تیر ماشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو دا د پارک سینما لودانی په زور ایستلې ده. نور لیسمت سروان
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغی دی. سهرا کریمی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللی و، خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه په زور له سینما نه وستم، پولیسو په لرګو یو فشار را باندې حمله وکړه، یو خزینه پولیس هم ورسره و.
د ولسمشر لومړي برسیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روژدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي برسیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویچاري دو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د لپاره چې دغه ځای لسر ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي ترڅو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي الته کینی هغه اصل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینی مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه ورنګ شوي، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کلمه مخې کړي وای چې کتلې و چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانې وضعیت څه ډول وو.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویاند سمیرا رساوی
کابل خاروالی ابتدایي طرح لري. خود ولسمشر د لومړی مرستيال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي شار کې ده 15 پټه کال په خوا جوړه شوې و. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړیوال سره مخالفت کړی دی. مشهور نرمن فرهاد دریا د ولسمشر لومړی مرستيال امرالله صالح ته په یو پرانیستی لیکي د دې سینما د نن نړیوالو غوښتنه کړي. خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس بجمل اندره ته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتیدونکو پروسې ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیری وباسي. ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خنډ او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډي وډي شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یو ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دی د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونه په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالي ته پاملرنه کړې. د خبرونه په وینا د کووېډ 19 غیسی د خوراکي موادو لوړې بې د وایدو کمې او جګړه په افغانستان کې د خړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اگست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبي وی ارسونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایی امنیت لنشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې خای د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیونه افغانان د خړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان وایاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2020 کال تر پایه پورې 15 میلیونه ته پورته شي.
او پتلوت لوک یاوري چې د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. تفصیل لیسمت څاروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سولې کې نوي مخنسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیله وغوړولې چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو لا اوري نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ترامپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اخیسی نه و. فایزر کمپنی ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې لوړاندې د کورونا وایرس نوی لرلی دا واکسین نوی سلنه اغیزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمیل شوی دی. دا پر اسهال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي مؤسسي او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 800 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن وي لوی کامیابی ده. حاضردم په نړۍ کې د درمل جوړولو غړې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالي توپ ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. دغه خبر له خبرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیا ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګ ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یو کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی، خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري، خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنی نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د وګړي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې لا استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو خامخانه چې تبل نه وینې بس بیا خو
فنکار برخه کې لا شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتو په ورسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم، ناغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه واورئ.
پیړی رانږدې کېده، ژغې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ستړاله شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوات سو برابر چټک شوې ده او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږي چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
په وخت د مرګ کې دا وسیاست کړو، بل بالو بچې نسیت کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په دې دا غم خواران دي ساتي.
تیراونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتیلی ولسی حماسي او ملی شاعر ارواخات ملنګ جان د مړینې درش په تکالا پوره شول. هغه په درې سلويخت کلنۍ په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینه او لو وطن او خلکو سره بې ساري علاقه لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لزګونو سندرغاړو او شاعرانو سر لارې پاتې شوی دی.
دلیلو دلایل فخت خال د یار مې یم کوم داس لغرا توای تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلي سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواخات ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شما پوجڑا شول باسی پتنگا لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زانم یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوانم یادوا چاہو کی رات ویچ جانان میادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوانم یادوا وی جانان میادوا سر پہ زوانم یادوا سر پہ زوانم
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یو ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینه منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. چې جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي، پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم وو، دا یو ظالم وو، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه بغته ورکړم، دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړم ګس کزو. د ولس منګیري عوام سے څه ویلې دلته معلومات پس لگا موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کده پریکړه سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو ما وړه وای
کله چې یو مشکل پیښ شي، یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي، یا جنگ وشي، یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبر سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او د ستونزه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا نلته د کور کلی مسائل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسائل وي، یا د ځینې غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره ستونزه پیدا کیږي. او اکثره کلی داسې دي چې الته دوی د ترون زامن سره اوسېږي، نو اتمن د ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره باندې هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه خبره هم دغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي. کم یو چې ملامت یې مرامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي. او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنی د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی دا، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوړه کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او تجربه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې وځکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعي عليه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګيري او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مخامخ مخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترک، او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وي،
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد سبقان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند دي دې ته بم وي او دا بل چې دې ورکه دې ته زیل وي دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا هغه د میسونو جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونو جوړ دی
او استاد د پاس په پاسه چې پیلګی دی لري دا ربر غونډ دا څه دی
دا چې دې دا سرمن دا چې دې د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشینو به د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل خپل کیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او د شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا ک خراب شي ترمیم هم دلته کې دی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې واول زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شه بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
د دې لپاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا وړه شي او زی
او ته سي आवाज وباسه د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل ده
دوړو کې لکه आवाज
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دوړو غوي نو دوړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پریږدي
او یو زیل یو په می دا دوړ خپل لیول کې یو شانت وو دا دوړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه شو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت کې یو تیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستیکې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصوله او دا په بل شی اصوله او دا پلان کې بيست
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زمو په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ داغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
خام تا مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شه ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل چې دا ټیکه د سه وشه ده لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه وشه ده چې زمينه ورته څه دغه کوي جوړي لکه سه دغه جوړي نو چې خواننده خپل شعر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي وي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو خامہ خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیر مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندري
شي ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کوي دا تینګړ ټیکا دا او مغولي به کوم انداز
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لګ زره
او غوغه
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر به دی اروپا کوم موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټه تیمه ته تبلیغ خود له شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا به اگر نه پاتې وي چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزر نورګه یو وا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه زه به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب کې 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي
صحیح صحیح ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا دې مشکل
ده دا دې مشکل ده زبنه
پي شپ جان تاسو خیر ده
شپ جان تی وای تیرا تو وای شپ تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی ام دغه شانتی
بله سه بالکل طبل سیم سیم ما غ شه ده که څنګه چې مونږ ساری گا ما پا دانی سه سانی د پما ګرز دغه ستین دا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادر شدا ټولی ټیکی ته کاوی شه په آرام کې ست
دسی کې دی چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او دسم کې دی شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوی شه خو هغه د پاره ما غسه طرز غسل لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکا کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوی شه دا د خپل لکه دغه د سو کوی شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمینم مسایت کیګه ما غوښ چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دي شته شته
او ولې بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي سي اکثر یې اوس پینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سلام ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې دی په خیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغه واوري او خدای پامانی به موږ ته ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو زه ټیکا ته دا کیروا ټیکا دا
کیروا
څو کیرو کې لږ زره خیر دی او مې توه
مېرمن
او یوازې مونږ خیر کې شي کوم زیاتې کې یو کوم نظر معذرت هم غواړم او بخنه غواړم ټول.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیر زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم. دا شاعر شعر به مې لوستنو خوخه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوه ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زده حافظ شیرونو متعلقم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخص ته یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښېده. دو بیت به تاسو ته وایم چې لومړی بیت او یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دل شادم، فاش می گویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دل جوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دل جوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نیکنم پښتنه وکړي توبه څه ته وایي؟ زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسی ټولګه ما سره لاس کې ده. په دې ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځی ته نه یم تللې. په کور کې مې له خپل نیکه نه سیاغه یو ډیر ادیب او داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره. نو له هغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره
خان داز مونږ ته ذکر راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
الهام خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوستل، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړ. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپل فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خویندورونو سره، نو دا زما لپاره د خپل نیکنه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اورئ او په کور کې له ځان سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې دې ویلو.
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو زین هغه د ماته ممدا زرت د مدارت لس کاش کی مام لیکلی نو بیا به امدا اوس زین بیتونه منظوم هغه به جمله به ذهن تراتلی نو بیا مې ویل چې نام دا اوس دا باور مکه مال راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به یې هڅولم چې ته کولای سې همیشه به راته ویل چې ته کولای سې به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دی دامن امید زکف در طلب کو شما دی دامن امید زکف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چیز ما دا ارمانونو جواندی ساتل و زی دیتا و حسلم چیزا
دا شیر دنیا تایرا وستل دیر خم آقلی سیدی تا سر استاسی طول گده نو غوارم چی لدغی طول گینا بیا هم یو غزل و بایست
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدم کې د خړخي وړو ګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا چراغ مړ نکا سیلی بد مرگی هم ران دا سراغ مر نکا یو داغ می دغا طول زلو بسر پاس کیگ داو راشا
بله پا جواندانی که دی بریالی وی او دا چیز مگ بلن مو منلا او راغ لیز مگ ستیدیو تا لطاسی ندیر زیاده منن
تاسی نا هم دیر منن چی ما تا مو دی خبرن کل خبرن تا بلن را کرن دیر زیاده منن
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندي کیسه لا لندي لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا د اجمل پسرلی لندي کیسه وړاندې کوي
زرپانا کې د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدل پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې ورک کړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاله متر غوښ سو خو څه نه وو کشتی ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویرې مړ کړی وو قاچاقونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو لاره په بیړیو کې اروپا ته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم لالیری می پر یو موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې می ځان وښویو لا یوې بوټي سره کښېناستم موټر تیر سو وما ته ویلی و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ را وست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرې وتم د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و
سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته مې پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلې او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورخمین خیال